라디오. 라디오 아자디.
د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنجشنبه ورځ د دیارلس سوه یو نوي یوم هجري لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې دولسمه ده چې د 2012 میلادي کال د اګست د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. نوریا سنوري مو د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړنۍ خبري مجله کې هرکلی کوي. په دې نیم ساعت کې اوري چې د روسیې ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هیواد د امنیت او ثبات کار بشپړ کړي. دغه ورځ پر افغانستان د پاکستان له لورې د توغندیو د بریدونو په اړه د افغان لوړ رتبه چارواکو د روسیو څرګندونو په دې اړه د سیاسي کارپوهانو د نظریاتو، ایران او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور د یو شمېر افغان چارواکو د نیول کېدو او د حقاني شبکې د فعالیت او مالي سرچینو په اړه ګڼ مطالب لرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناتو ځواکونه باید تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې کار یې تمام شي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د په وینا د جنایتکارو تر روسي ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د فعالیت ستاینه وکړه او ویې ویل د وسله والو پاڅون کوونکو پر ضد مبارزه به د سوریې د خلکو برخلیک وټاکي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په عراق کې له 2200 تبعیدي ایرانیانو وغوښتل چې د دې هیواد په شمال کې خپل کمپ تخلیه کړي او بغداد ته نږدې په نوي کمپ کې ځای پر ځای شي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناتو ځواکونه باید تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې کار یې تمام شي. ولادیمیر پوتین پرون وړاندیز وکړ د ناتو ځواکونه باید تر هغې نیټې وروسته هم پاتې شي چې له افغانستان څخه د نړیوالو پوځیانو د وتلو لپاره ټاکل شوې ده. ټاکل شوې د 2014 میلادي کال تر پایه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. پوتین ویلي چې نړیوال ځواکونه باید اخیستی بار تر خپل منزله پورې ورسوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د پاکستان لخوا په ختیځو سیمو د راکټي بریدونو د بندولو لپاره د دوی ډیپلوماتیکو هڅو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پرون د دې مسلې په خاطر ولسی جرګې ته غوښتل شوی و. د ملي امنیت رئیس پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ صفري نقطو ته هم خپل امنیتي پوستې نږدې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د په وینا د جنایتکارو تر روسي ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د فعالیت ستاینه وکړه او ویل چې د وسله والو پاڅون کوونکو پر ضد مبارزه به د سوریې د خلکو برخلیک وټاکي. په سوریه کې پوځي کړکېچ د پراختیا په حال کې دی. د سوریې په حلب ښار کې جګړه روانه ده. پر یوې پوستې د وسله والو پاڅون کوونکو تر حملې وروسته د دمشق په زاړه ښار کې د باب شرقي په شمول په یو شمېر سیمو کې هم د جګړې د دوام ویل شوی دی. د بشري فعالانو په وینا یوازې پرون په ټوله سوریه کې تر نوي زیات کسان وژل شوی دی. دوی دیش تنه دمشق ته نږدې په یو ښارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې هم ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په عراق کې له 1200 تبعیدي ایرانیانو وغوښتل چې د دې هیواد په شمال کې خپل کمپ تخلیه کړي او بغداد ته نږدې په نوي کمپ کې ځای پر ځای شي. بان کی مون دغه راز پر نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې د ایران د مجاهدین خلق د ډلې غړو ته چې په تبعید کې اوسي سیاسي پناه ورکړي. د عراق امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو کلونو کې د مجاهدین خلق د ډلې د اشرف پر کمپ مرګوني عملیات ترسره کړي. تیر کال د عراق د پوځ لخوا پر دې کمپ د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 14 غړي ووژل شول. دغه ډلې تر اوسه شاوخوا 2000 غړي بغداد ته نږدې د هوریا په نوي کمپ کې ځای پر ځای شوي دي. د عراق د روغتیا وزارت پرون وویل چې سختدریزو وسله والو په تیره یو میاشت کې 325 عراقیان وژلي چې دا په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په وژل شوو کې 241 ملکیان، 44 عسکر او 40 پولیس شامل دي. دغه راز په تیره جولای میاشت کې شاوخوا 200 عراقیان د ناامنیو په پیښ کې ټپیان شوي دي. د خشونت تر ټولو ناوړه ورځ د جولای 28 وه چې په ټول عراق کې په بم چاودنو او حملو کې 30 کسان ووژل شول او تر سلو زیات هم ټپیان شول. په دغو حملو کې اکثره دې هیواد کې شیعه مسلمانان په نښه شوي چې مسؤلیت القاعده سره په تړاو ډلو په غاړه اخیستی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ځینې کاري مسایلو او د اولمپیک د نړیوالو لوبو ننداره هم کوي. ولسمشر پوتین به د سوریې د حالاتو په اړه د خبرو لپاره د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وګوري. د روسیې د ولسمشرۍ د مطبوعاتو مسؤل ویلي چې ولادیمیر پوتین غواړي د سوریې د لانجې په اړه د موسکو پر دریځ ټینګار وکړي. روسیه ټینګار کوي چې په سوریه کې د لانجې د حل لپاره باید مذاکرو ته یو بل فرصت ورکړل شي. پوتین او کامرون به همداراز د خپلو هیوادونو په دوه اړخیزو مسایلو هم خبرې وکړي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 به هم اوریدل کېدای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هیواد د امن او ثبات کار بشپړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو لپاره د دوی ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او غواړي چې خپل احتجاج د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
مرحله دیگهش مرحله قوی تر دیپلماسی است که مسئله مطرح کردن از شورای امنیت است و تماس است که با آمریکا باید بگیریم که بگوییم کنال شما دارید میخواهش ما باید بکنیم حکومت افغانستان.
دا چې په دغه حالت کې افغانستان د نړیوالو قوانینو له مخې څه کولای شي پر دې موضوع مو د حقوقي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
د ملګرو ملتو منشور ورته اجازه ورکوي د پرنسپونه د بشري حقوقو او د نړیوالو حقوقو ورته اجازه ورکوي چې حق دی خپل ځان نه د دفاع مستحانه توګه سره په داسې حالاتو کې لري.
لوی سیاسي ګوندونه چې وایي منافعو ته تر هر څه زیات اهمیت ورکوي، آیا په دغسې حالت کې خپل رول په سمه توګه لوبولی؟
دوی اکثر د خپل مادي منافع په لاس سره وړو کې دي، زیات د ملي مسایلو سره تماس هم نه لري او علاقه هم نه لري.
د افغانستان ملي امنیت رئیس وایي د دولت 15 تنه کارکوونکي پاکستان او ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. څو شپې مخکې مو له کابل خبر ترلاسه کړ چې نن یو شمېر وسلوالو په کابل کې په غوښتل چې ځان وژونکي حملې ترسره کړي. د افغانستان ملي امنیت د ادارې د ویان لطف الله مشال په حواله خبری آژانسونو راپور ورکړی چې 15 تنه سخت دریځو وسلوالو چې په هغوی کې ځان وژونکي هم وو د کابل په ختیځ کې په یوې ودانۍ کې ځای په ځای شوي وو او غوښتل چې حملې ترسره کړي. د لطف الله مشال په وینا درې تنه وژل شوي او دوه تنه تر څو ساعتو مخکې هم په دغه ځای کې مقاومت کاوه. د ناتو یو ویان هم فرانس پرس خبری آژانس ته د دغه حملې خبر تایید کړی دی. موږ هڅه کوو چې په دې اړه له کابل سره تماس ونیسو او له خپلو خبریالانو نه وروستی حال واخلو. خو مخکې تر هغې به بیا د روسیې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه یو مطلب راواخلو. د روسیې ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هیواد د امن او ثبات کار بشپړ کړي. ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د بهرنیو محاربو ځواکونو د وتلو پر پلان انتقاد وکړ. پوتین یو ځل بیا له افغانستانه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د وتلو په اړه د کرملین پر اندېښنې ټینګار وکړ او ویل چې په دې سره به د روسیې جنوب د مرکزي آسیا سیمه د سخت دریځو د فعالیتونو او مخدره موادو د قاچاق د زیاتوالي له خطر سره مخامخ شي. پوتین ویل دا د افسوس خبره ده چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت اکثر غړي اوس له دې هیواد د وتلو په فکر کې دي، حال دا چې ماموریت یې تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې پوتین دا څرګندونې په اولیانوفس ښار کې د روسیې له ځواکونو سره په یوې غونډه کې وکړې. پوتین وویل د ناتو غړو هیوادونو دغه بار ته اوږه ورکړې او باید تر منزله یې ورسوي. هغه وویل که افغانستان امن نه وي زموږ جنوبي سرحدونه به هم امن نه وي. د هغه په وینا د افغانستان اوسنی حکومت به د دې توان ونه لري چې حالات کنټرول کړي. دا کار اوس په دې هیواد کې ډیره د ناتو ځواکونه ترسره کوي. پوتین د یو پوځي افسر د یو پوښتنې په ځواب کې وویل موږ ته پکار ده چې له ناتو سره مرسته وکړو او بیا دې ته اړ نشو چې هلته جګړه وکړو. نړیوال ځواکونه اوس هلته شته او باید دغه جګړه پای ته ورسوي. د رویټرز په وینا پخواني شوروي اتحاد په 1928 لسیزه کې د افغانستان د جګړې ترخه خاطره لري او روسیې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له حملو وروسته له دې ډډه وکړه چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ جګړې لپاره ځواکونه واستوي، خو دې هیواد ته له خپلې خاورې ترانزیتي لارې ته اجازه خو د هیواد خپل خاورې ترانزیتي لارې ته په اجازه ورکولو سره په افغانستان کې د ناتو د ماموریت ملاتړ کړی دی. روسیه پرون د یو نوي قرارداد په لاسلیک کولو سره په دې برخه کې خپل همکاري پراخه کړه. د دغه نوي قرارداد له مخې روسیه د ناتو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د اولیانوفسک له ښار څخه افغانستان ته د غیر جنگي وسایلو او تجهیزاتو د استولو او ایستلو لپاره د اورګاډي شبکو او هوایي ترانسپورت څخه ګټه پورته کړي. تدارکاتی لاری په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت او حمله دی هواده د دوی د وتلو لپاره ډیره مهمه دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان لوري د راکټي بریدونو د درولو لپاره د دوی ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. زلمی رسول چې پرون د ملي امنیت له عمومي رئیس رحمت الله نبیل سره یو ځای د ولسي جرګې غړو ته په دې اړه د خپلو اجراءاتو په باب معلومات ورکول، دغه راز وویل چې که پاکستان دغه بریدونه ونه دروي نو دغه مسله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجی کړي او هم له خپلو نړیوالو متحدینو په تیره بیا له امریکا د مرستې غوښتنه وکړي. د ملي امنیت رئیس وویل پاکستان په دې کار سره غواړي چې په ختیځو سیمو کې سخت دریځ وسله وال زای پر زای کری. نور تفصیل ده نسیم شفق پر پورت که
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته استجواب شوی وو وویل چې د دوی له هڅو سره سره لا هم پر کونړ او نورستان د راکټي بریدونه نه دي درول شوی. د زلمی رسول په خبره د پاکستان له خوا د توغندوی بریدونو د مخنیوي په برخه کې تر اوسه له دې هیواد سره په سیاسي لحاظ ډېری خبرې شوی خو پاکستان ورته پاملرنه نه ده کړې.
تمامي کوشش شما مبینین از رای ډیپلوماتیک از رای وزارت خارجه
ټول هڅې چې تاسو په دې برخه کې ګوري د ټول د بهرنی چارو وزارت لخوا په ډیپلوماتیک توګه سوي. که چیرې زموږ ډیپلوماتیکي هڅې کومه نتیجه ورنکړي باید موږ بیا نورې د حل لارې پیدا کړو چې په هغه کې بیا باید افغانستان په ملي کچه پریکړه وکړي. او بل پړاو له دې قوي ډیپلوماسي ده چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې سي او بل باید له امریکا سره اړیکه ونیسو او په دې برخه کې ترې غوښتنه وکړو.
د سرګند کړه چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک سند لامخي امریکا هغه وخت د افغانستان له خاورې څخه دفاع کوي چې افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي. افغان چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان لخوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر سرحدي سیمو سلګونه توغندي توغول شوي چې له عملیې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او سلګونه کورنۍ دې ته اړې شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملي امنیت ریاست وایي چې پاکستان له دې بریدونو سره غواړي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هغو وسلوالو مخالفانو ته مرکزونه جوړ کړي چې دا مهال د دې ادارې په خبره د پاکستان په خاوره کې موجود دي. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په دې استجوابي غونډه کې وویل چې حتی پاکستان په ځینو سرحدي سیمو کې خپل امنیتي پوستې صفري نقطې ته نږدې کړي او په سرحد کې پر افغانانو زور زیاتی هم پیل کړی دی. د پاکستان لخوا پر افغانستان دوامدار راکټي بریدونه هغه څه دي چې په دې هیواد کې جدي خبرګونونه راپارولې دي. حتی د ولسی جرګې غړو راتلونکي شنبه ورځ ته د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د استیضاح پریکړه وکړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان دغه بریدونه ونه دروي نو دغه مسله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. د افغانستان دولت د نړیوالو قوانینو له مخې څه ډول اقدام کولی شي؟ دا پوښتنه فرشته جلال زید د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند اودیر صافي څخه د مرکې په پیل کې کړې. هغه په ځواب کې وویل
منشور د ملګرو ملتو شپږم فصل بهاته اووم فصل او پنځمه ماده حق د دفاع ورکوي. زده رقم حالاتو کې هر دولت ته په جهان کې او په عین حال کې جدید په دفاع شروع کوي باید د امنیت شورا د ملګرو ملتو د سازمان ته دې خبرې نه اطلاع ورکړي او هغه هم خپل تدابیر نیسي او د هغو تدابیرو نیولو پورې افغانستان معطل نشي کېدلی او منشور ورته اجازه ورکوي د پرنسپونه د بشري حقوقو او د نړیوالو حقوقو ورته اجازه ورکوي چې حق دی مخبر ځان نه د دفاع مستعانت وګتله په دغه حالات کې لري.
ستاسې په نظر د ناتو ځواکونه څه کولای سي په دغه حالت کې؟
د ناتو چې ځان غلی نیولی دی او ایساب چې ځان غلی نیولی دی، دا علت دا دی چې دوی په وظایفو چې اول هم ګمارل شوي دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د خوا د مکلفت او وظیفه ورته ورکړل شوې ده، اوس هم چې بیا هرڅه کړي دي او هرڅه کوي. مګر په دې نوي مورد کې چې یو بل دولت په موږ باندې تجاوز کوي، دوی دا وظیفه تر اوسه پورې په غاړه نه لري، مګر هلې ځلې جریان لري. دغه درې واړه نظامي کمیټې د افغانستان، د اسلام آباد، د ناټو دا سره همیشه ناست دي، دا اوس به هم ناست دي. دوی به خبرې پرې کوي دا چې ولې دوی جدي اقدام نشي کولای. دوی به هم یو نړیوالې فیصلې ته منتظري د ملګرو ملتونو د سازمان چې هغه د تامین د سولې او امنیت د نړۍ او د منطقو د جهان مسؤوله ده.
د دې مسلې ته د پاکستان د نظر څخه وګورو، تاسو څه فکر کوئ؟ له سیاسي لحاظه پاکستان خپله هم په دغسې باثباته حالت کې نه دی، خپله دننه په پاکستان کې کړکېچونه روان دي، خپله د پاکستان او امریکا روابط ډېر سم نه دي. په دغسې حالت کې پاکستان د افغانستان په دغو سرحدي سیمو چې تقریبا ګډ ولسونه اوسي، د دغو حملو څخه به د دوی هدف څه وي؟
دا دوه درې اړخ لري. د پاکستان اړیکې د امریکا سره په دې واقعو کې موږ تاسو وینو چې ډېر خړپړ شوي دي، او لپاره د دې چې یو باج بیا د امریکې نه واخلي. او امریکې مې اعلان کړی چې زه 2014 کال کې اوسمه او دې توان د مصارفو د پرداختو د خپل قوا هم نه لري. هغوی زریات کړی دا سږ کال سپتمبر کې باید ووځي. د دې خوږې ګوتې نه امریکا او غرب نیولی دی، او دا عملیاتو دا تطبیقاتونه او اختیارونه د نظامي کوي چې دوی پکې مرسته واخلي او ځان ته ګټه ترې واخلي. دا یو. دویم دا چې فون دننه په پاکستان کې وضع ډېره خرابه ده، لپاره د دې چې د پاکستان د ملت د خلکو توجه خارج ته راواړي. دوی دا حمله کوي چې افغانستان هم یو څه اقدام وکړي او بیا ملت د پاکستان غلی کړي، او حتی دا کولای شي لا راواړه چې پاکستان کې د مارشالای نظام او نظامی رژیم اعلانولو ته چې د امنیت د خرابېدو په خاطر باندې دا شاید دوی اعلانولی شي. دا دوی انتنشن او تمایل دی. همیشه پوځي حکومت کوي، اوس یې د خپل نتاقانو په حیث ملکي حکومت کېنولی دی، مګر چې وی غواړي هغه هم له منځه وړي په همدې بنا باندې، او بیا قدرت خپل لاس کې نیسي تر څو یې وضع داخلي هم سمه شي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او پوهاند اودیر صافی و چې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو په اړه دا چې د افغانستان دولت د نړیوالو قوانینو له مخې څه ډول اقدام کولای شي خپل نظر څرګندوي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناتو ځواکونه باید تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې کار تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لخوا په ختیځو سیمو د راکټي حملو د بندولو لپاره دوی ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه نه ورکړي، او که دا بریدونه ونه درېږي نو دغه موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د په وینا د جنایتکارو تر روسي ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د فعالیت ستاینه وکړه. ویل د وسلوالو پاڅون کوونکو پر ضد مبارزه به د سوریې د خلکو برخلیک وټاکي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په عراق کې له 1200 تبعیدي ایرانیانو وغوښتل چې د هیواد په شمال کې خپل کمپ تخلیه کړي او بغداد ته نږدې په نوي کمپ کې ځای په ځای شي. د عراق د روغتیا وزارت پرون وویل سخت دریځو وسلوالو په تېرو یوه میاشت کې 315 عراقیان وژلي چې دا په تېرو دوو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ځینو مسایلو او دغه راز د اولمپیک د نړیوالو لوبو د نندارې لپاره لندن ته ځي. د افغانستان ملي امنیت رئیس چې پرون د ولسی جرګې غونډې ته وغوښتل شوی و وایي د دولت 15 تنه کارکوونکي پاکستان او ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل در واورو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولي او غټ کې اوروي.
کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په افغانستان کې د ښې حکومتداري په مخ کې پرتو خنډونو ته اشاره کړې او د مضمون په سر کې لیکي: په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له جګړې څخه شاوخوا 11 کاله تیریږي. په دې هیواد کې سیمه ییز غښتلي کسان د افغانستان د حکومتي ادارو په نسبت زیات نفوذ لري چې په دې کار سره د یو قوي ډیموکراتیک فرهنګ د پراخېدو لپاره په افغانستان کې د ناتو او امریکا هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. ورسپانه دي کې زیات شمېر افغانان د دې پر ځای چې د پارلمان له وکیلانو او یا سیمه ییزو والیانو څخه مرسته وغواړي، هغو اشخاصو ته مخه کوي چې په خپل سر او د قانون له چوکاټ څخه بهر عمل کوي. د ورسپانې په باور د افغانستان په جنوب کې دغه دود یا دستور ستونزې رامنځته کړې دي. د مثال په ډول د کندهار ولایت د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق چې په خپل سر وژنو، شکنجه کولو او د نشه یي موادو د قاچاق تورونو ور باندې لګول شوي، په دې ولایت کې په یو ډیر غښتلي شخص یا چارواکي بدل شوی دی. کرسچن ساینس مانیټر رسپانه زیاتوي، لویدیځ څارونکي هیله من دي که چیرې په افغانستان کې یو ښه ډیموکراټیک او شفاف حکومت جوړ شي، غښتلي سیمه ییز کسان او موازي حکومتونه به له منځه لاړ شي. ورسپانې په قندهار ولایت کې د والی، ولایتي شورا او د جمهور رئیس حامد کرزي د ورونو ترمنځ د قدرت په سر مخالفتونو ته اشاره کړې او لیکي په داسې یو حالت کې د دې ولایت د امنی قومندان تر ټولو قوي او واکمن قوت شوی دی. د ورسپانې په باور افغانان په دې ډول د قدرت د زیاتېدو په خطرونو پوه دي. یو شمیر قومندانان چې د روسانو پر ضد مبارزې کې واکمن او غښتلي شوي ول، وروسته یې خپل زور او وسلې په کورنیو جګړو کې استعمال کړي. دا مهال هم ممکن سیمه ییز غښتلي کسان د کورنیو جګړې اور ته لمن ووهي او د مرکزي حکومت لپاره به ناممکنه وي چې په هیواد کې امنیت په اغیزناک ډول تامین کړای شي. امریکا چاپ لاس انګلس ټایمز رسپانې په پاکستان کې قومي عدالت اکثر وختونه د انتقام په وسیلې بدلېږي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پاکستان په هری پور کې د قومي مشرانو یوې پریکړې ته اشاره کړې او سخت غمجن حالت پکې بیان شوی دی. ورسپانه لیکي د سلمان خان په نامه یو کس قومي مشرانو ته عارض شو چې په میرمنې یو سړی جنسي تیری کړی او ده ته باید اجازه ورکړي چې خپل انتقام واخلي. مشرانو حکم صادر کړ چې عارض سلمان خان له متجاوز سړي او کورنۍ څخه هر ډول انتقام اخیستی شي. خان د هغه سړي کور ته لاړ. هغه تښتېدلی و، خو په کور کې 45 کلنه مور شهناز بیبي او یو ځوان زوی پاتول. سلمان خان بیبي راوویسته او په عام محضر کې د هغې جامې وویستلې او په خلکو یې وګرځوله. بیبي وروسته وویل چې دې ته مرګ غوره دی او دا حالت نشي زغملی.
ازادي راډیو اورې وخت د سهار 8 بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان ملي امنیت عمومي رئیس چې پرون د ولسی جرګې غونډې ته د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د حملو په اړه غوښتل شوی و، ویل د دولت 15 تنه کارکوونکي پاکستان او ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. رحمت الله نبیل دغه راز د پاکستان لوري د بریدونو په باب وویل چې پاکستان په دې کار سره غواړي چې زخبریزي وسلوال د افغانستان په سرحدي سیمو کې ځای په ځای کړي. هغه دغه راز وویل 350 تنه نور هم نیولې چې غوښتلې په جعلي اسناد د ملي اردو لیکو ته جذب شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د ملي امنیت ریاست په یو تازه اقدام کې د ایران او پاکستان لپاره د جاسوسۍ په تور یو شمیر دولتي کارکوونکي نیول دي. دا اداره وایي په نیول شوو کې یو شمیر رئیسان او یو جنرال هم شامل دي. د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل په نیول شوو کې ځینو اعتراف هم کړی دی.
توانستیم در حدود 15 نفر از ارګانای دولتي کې
توانېدلی یو چې له دولتي ورګانونو څخه شاوخوا 15 تنه چې ځینې رئیسان هم دي د جاسوسۍ په تور ونیسو. د دوی یو شمیر د پاکستان ISI او یو شمیر ایران ته جاسوسي کوله. دوی په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خاغلی نبیل وویل 350 نور داسې کسان هم نیولي چې غوښتلې په جعلي اسنادو د ملي اردو په لیکو کې شامل شي. خاغلی نبیل دا هم وویل پر جمهور رئیس د د په مرستیالانو او ځینو نورو لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په تور یو شمیر نور کسان هم نیولی دي. مونږ یو لیست راوړی چې په 13 میاشتو کې مو مسلسل مخنیوی کړی دی. ځان وژونکی چې په سیستم کې داخل شوی و او په جمهور رئیس د برید پلان درلود هغه مو ونیوه. د ډاکټرانو یو بل ګروپ مهم نیولی چې غوښتلې په جمهور رئیس استاد سیاف، جنرال دوستم او خلیلی بریدونه وکړي. دا شپږ کسیزه شبکه په بشپړه توګه له منځه یوړل شوه. تر دې مخکې هم د ملي امنیت لخوا پاکستان او ایران ته د جاسوسۍ په تور په دولتي ادارو کې د یو شمیر کسانو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. خو دا لومړی ځل دی چې په دومره زیات شمیر کې دولتي کارکوونکي چې یو جنرال او څو تنه رئیسان پکې شامل دي نیول کېږي.
د ملي امنیت عمومي رئیس دغه راز د ولسي جرګې غړو ته وویل پاکستان د افغانستان پر ختیځ په راکټي بریدونو سره غواړي چې په ختیځو سیمو کې سختدریزي وسلوال ځای په ځای کړي. عام افغانان او د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په چپ پاتې کېدو انتقاد کوي. دوی وایي دغو ګوندونو کولی شوی په کابل او ولایتونو کې د مظاهرو له لارې دغه حملې وغندي او د درولو غوښتنه یې وکړي. نور هلې له کابل د معصوم ایوان پر راپورټ کې.
د سیاسي چارو شپره افغان پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د سیمې د هیوادونو په ځنګړي ډول د ایران او پاکستان په ګټه کار کوي او له همدې امله د پاکستان د راکټي حملو په اړه لازم خبرګون نشي. د دې لړل سیاسي کارپوه وزیر صافي ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې یو شمېر سیاسي ګوندونه تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه کار کوي،
مثلا ایران په نفع کار کوي، د پاکستان په نفع کار کوي، د مغو په هدایت کار کوي، یا نه یوازې د ایران او پاکستان، نور ډېر هیوادونه هم دي چې د هغو په نفع باندې کار کوي، خاص کر مطلق د افغانستان په نفع باندې کار کوي.
د سیاسي چارو ځینې نور پوهان بیا وایي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای خپلو ګټو ته ډېر کار کوي. د سیاسي چارو بل څېړونکي زبر شفقي له همدې امله پر سیاسي ګوندونو انتقاد کوي.
اول دغه احزاب متاسفانه په داسې کچه نه دي چې افغانستان شمول وي، د دوی غبرګون حساب ولري. دوی اکثر د خپلو مادي منافعو په لاس سره وړو کې دي، زیات د ملي مسایلو سره تماس هم نه لري او علاقه هم نه لري. فقط د خپلو ځانونو د مطرح کولو په خاطر یو څه کسان سره راټول شي. سیاسي احزاب متاسفانه کمزوري دي.
بل خو د سیاسي ګوندونو مسؤلین بیا وایي چې د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو حملې د خبر پاڼو په خپرولو سرغندلې دي. د حق او عدالت ګوند ویان حمدالله فاروقي وایي دا ګوند غواړي د پاکستان د توغندیو د حملو او د افغان حکومت پر کمزوري غبرګون د یوې شورا د جوړولو له لارې غبرګون وښيي.
په خوښنې سره دغه راپور په بشپړه توګه خپور نه شو. زموږ په بل خبرونه کې اوري اوس کابل ته ځو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې زبر جمن، مهرباني وکړه. په راپورونو کې ویل کېږي چې نن 50 سخت دریځو وسلوالو غوښتل چې ځان وژونکي حملې ترسره کړي. البته دا خبر لویدیځو خبري آژانسونو د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د ویان په حواله ورکړی. تاسو په دې اړه څه معلومات ترلاسه کړي؟
بله، زموږ معلومات هم داره چې تېرې شپې راهیسې د خپل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د یوې ډلې او د امنیتي ځواکونو تر منځ جنګ روان دی. د ملي امنیت ویان لطف الله مشال له ازادي راډیو ته وویل چې دا اته کسیزه وسلواله ډله ده چې ځانوژونکي حمله کوونکي دي او دوی غوښتل چې د کابل
بله جمان صاحب ټلیفون قطع کیږي. بله بلې، له کابل سره زمونږ اړیکه سمه نه ده. کوم ټلیفون کې ستونزې شته ده؟ خو لطف الله مشال ویلي چې البته د آژانسونو د فرانس پرس خبري آژانس په حواله چې دې ډلې غوښتل چې د کابل په شهر نو سیمه کې په یوې لوړې ودانۍ کې ځای په ځای شي او دوی سره ځان وژونکي واسکټي راکټونه او دغه راز ماشین ګنیم دي او غوښتل چې حمله ترسره کړي. د هغه په وینا څو تنه وژلي او دوه تنه اوس هم د افغانستان د کابل په ختیځه برخه کې دا څرګندونه ده چې آیا دا همدا ځای ده که کوم بل ځای دوه نور سخت دریزي ځان وژونکي مقاومت کوي. له کابل سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. په دې اړه بیا هم په نورو خبرونو کې معلومات ترکو.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، د کابل ښار نوی ښار ته راغلی یم، شهر نو ته، او دلته یو دکان ته نو زما سلام جوړ په خیر کې جوړې
من
د دې چی شي دکان ما ته خو زیاتره د اترونو کوتی ښکاری نور څه خرڅه
ورور دې خو مونږ دلته اترونه و غیره د شامپو فیس واش زونه مونږ ټول خرڅه هم نه خته.
تا دغه مشتریان چې دي چې کله راځي زیاتره چی اخلي؟
ولا زیاتره خو د اترو شوقي ډیر خلک دي.
د اترونو څو ډول لري؟
اترونه خو لا ډیر ډول لري. دلته چې دا به موږ سره خاص خاص کمپنیان دي، لکه مثال د ټرینیټی، کلوین کلاین ده، ورساس ده، بوس کمپنی ده، شنل کمپنی ده، دغه کمپنیان ډیر چلیږي.
دا کم ځای نه راوړې؟
دا خو موږ استن د دوبای نه راوړو. بیا دوبای ته چې دا د فرانس څخه راځي.
قیمتونه څنګه دي؟
ولا قیمتونه خو د سده چې د متوسط کارخانه شي د 1500 شپږ سونه نه ولا د ستر شپږ وزر پورې اترونه موږ لرو.
دا ځینی کسان دی غوي بیا بای بس کوم چې ټول نه قیمتي وي غره کا دغه کسان هم درته راځي؟
ولا بعض خلک راځي ځکه هغه دی بیا پاسې داسي ګرځي اوس مونږ د سم نوم مهم نه ده لکه شنل کمپنی چې ډیر غټ برانډ لري او ډیر خوبی لري واقعا خو د باز خوخی گینه د سم مونږ چاغه ته خو چې دا وې پسود مونږ په شپک زره ده کله چې دا غنه د پولو کمپنی یا کلوین کلاین کمپنی ډیر خوخی
یعنی ارزان به خوخی
او هغه چې د 2020 پورې
کله داس شوی دی چې یو چا اتر در نه اخیستی دی به بیر ته صبا در تر اوړی دی
ولا باز زین خلکم د سم دی
بیا څه کوي ورسره
باز ولا ته بیا مونږ وای چې والا خیر د پروانه کې د بل تر خوخه بیا هغه خپل خوخی د سی بیا بوی ورمنده یو بوی خو لګیږي او زین کسان دغه ګنام مشال د چتر فروشي کی راځي رښتیا خبرې دوه درې اتر چې په ډیریږي هغه خپل ځان کنفیوزي
یعنی یو ډول ګنګس شي پکې چې اوس کم یو
ګنګ شي ځکه چې مونږ چې یو دوه دانه اتر خوایو هغه وی چې نه یو څو دانه نور مخه دا غیر د غلطی لګیدل چې دغه کوم اتر چې پهل کې خوخیږي مغه په کار د اوچت کې ځکه چې کده درې سلور اتر شي بیا ته مکس کیږي بیا مجبور شي ځنه
وای نه شي
درکول نه شي بیا مجبور وي چې یو دانه واخلي هغه یو دانه چې واخلي بیا چې لار شي کور کې هغه دماغ یې غبل بی وي
دا و د ژوند رنگونه په هندې سره دا خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اسنوري تاسو جزا